دا مشال راډیو دا مهال په خبر کې د سهار لس بجې دی. په دې خبرونه کې زپامیر ساحل درته خراغلاست وایم. په خبرونه کې په پاکستان کې له طالبانو سره د خبرو بهیر، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ونیزې خبري غونډه، په افغانستان او پاکستان کې خبریالانو ته ګواښونه، او د افغانستان انتخاباتو په اړه د رپورټونو ترمنځ ونیزه خبرونه. روښانه مستقبل هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې به د دې مهال خبرونه وړاندې کړم. لومړی د مشال راډیو خبری سرټکی. په پاکستان کې د طالبانو د استازیتوب کمیټې غړی پروفیسر ابراهیم وایي که پوځ د طالبانو سره د روغې خبرو په اړه اعتراض لري، نو بیا د مستقیمن په دې خبرو کې برخه واخلي. په کابل کې د امریکا پخوانی سفیر وایي د افغانستان انتخاباتو د امریکا حکومت ته ثابته کړه چې افغانان د خپل هیواد چارې پر مخ وړلی شي. او سپینه ماڼۍ وایي باراک اوباما او انګیلا میرکل په اوکراین کې د لاسوهنې په لړ کې د روسیې پر ضد د ممکنه نورو بندیزونو په اړه خبرې کړي دي. بشپړ خبرونه. په پاکستان کې د طالبانو د استازیتوب کمیټې غړی پروفیسر ابراهیم وایي که د پاکستان پوځ له طالبانو سره د روغې خبرو په اړه اعتراض لري، نو بیا دې په مستقیمه توګه د خبرو اترو بهیر برخه شي، کنه نو د حکومت فیصلې دې عملي کړي. تیره ورځ له مشال راډیو سره د مرکې پر وخت نوموړي وویل پوځ په خپله پرېکړه کړې وه چې د جوړجاړي د عمل برخه به نه جوړیږي. د زیاته کړه چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د باور سخت کمی دی، او که اعتماد جوړ شي نو د خبرو عمل په پېښور او اسلام آباد کې هم پرمخ تللی شي. پاکستان وایي د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې دوی هم د حملو مخنیوي لپاره ګامونه اخیستي ول. دا خبره تېره ورځ د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تسلیم اسلم په اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډې پر وخت وکړه.
پاکستان د روانې میاشتې په 15مه نیټه افغانستان کې تابعه شوي صدارتي ټاکنو هرکلی کوي. دغه لړ کې پاکستان د پورم نه ووټونو دپاره د خپل خوا اقدامات کړي وو چې پکې په پوله امنیتي ګامونه سختول شامل وو. موږ افغانستان کې امن او ترقي غواړو او د افغان ولس مرسته به جاري ساتو.
تسنیم اسلم وویل له روسیې او ایران سره د دوی نږدې اړیکې دي، خو نوموړي دا هم وویل چې له روسیې سره د پاکستان په دوه اړخیزه سوداګرۍ کې ځینې ستونزې موجودې دي. تسنیم اسلم یو ځل بیا دا خبره رد کړه چې ګواکې تښتول شوي ایراني سرتیري پاکستان ته وروړل شوي ول. په کابل کې د امریکا پخوانی سفیر وایي د افغانستان انتخاباتو د امریکا حکومت ته ثابته کړه چې افغانان د خپل هیواد د چارو مسؤلیتونه په غاړه اخیستی شي. رونالد نومن بیګا له مشال راډیو سره په مرکه کې وویل د اپریل 15مې انتخابات ښیي چې په افغانستان کې پرمختګ شوی دی.
Those people who were saying
چا چې په امریکا کې ویل هر شی د خرابېدو په لور روان دي، باید هغه امنیت ته وګوري چې د افغان پوځیانو له لورې ټینګ شوی وو. دوی باید دې ته وګوري چې افغانان له خطرونو او بارانونو سره سره د رایو بکسونو ته لاړل. امریکایان باید پوه شي چې په افغانستان کې پرمختګ شوی دی.
تر دې مخکې د یو شمېر هیوادونو مشرانو او نړیوالو ادارو په انتخاباتو کې د افغانانو ګډون او د انتخاباتو پر ورځ امنیت د افغانستان لویه بریا بللې وه. تاسله مشال راډیو خبرونه اوري. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په تیرو څلوېښتو ورځو کې 15 ځان وژونکي حمله ناکامه کړې دي او 222 وسلوال سخت دریځي نیولې دي. د ملي امنیت د ادارې بیان لطف الله مشال بیګا په کابل کې خبریالانو ته وویل نیول شویو وسلوالو د ځان وژونکو حملو واسکټونه هم لرل او غوښتل یې چې انتخاباتي بهیر ګډوډ کړي. د وویل په نیول شویو کې زیاتره افغانان ول. مشعل زیاته کړه چې دا کسان یې په هرات، کابل، خوست، کندهار، پکتیا، بغلان، تخار او کندوز او لوګر ولایتونو کې نیولې دي. سپینه ماڼۍ وایي امریکایي ولسمشر باراک اوباما او د جرمني وزیر اعظم انګیلا میرکل په اوکراین کې د لاسوهنې په لړ کې د روسیې پر ضد د ممکنه نورو بندیزونو په اړه خبرې کړې دي. سپینه ماڼۍ په یو بیان کې ویلي دي چې تېره ورځ اوباما او میرکل په ټلیفوني خبرو کې پر مسکو غږ وکړ چې له اوکراینی پولیس سره له سیمې د پوځیان وباسي. بیان وایي روسي پلوه بلتون پالي چې په ظاهره د مسکو ملاتړ ورته ترلاسه دی اوکراین د پارونې او سبوتاژ له منظم کمپین سره بے ثباته کول غواړي. بیان وایي اوباما د امریکا او اروپایي ټولنې او نورو نړیوالو ملګرو پر چمتووالي ټینګار وکړ چې د کړکیچ پراختیا په صورت کې پر روسیې د اضافي بندیزونو لګولو سره ځواب وایي. د شام د جګړې څار یوه ډله وایي د هیواد په ختیځ کې د مخالف او اسلام پالو یاغي ډلو ترمنځ په شدید جګړه کې لګ تر لګه 24 جنگیالي وژل شوی دي. د بشري حقوقو لپاره د شام څارډل وای نخته 13 ورځ د ابو الکمال په نوم په یو وړو کې خار کې وشوه. د خار په تیل لرون کې ولایت دایرو زور کې پروت دی چې له عراقي پولیتا نږدې دی. نخته له القاعده د بیلې شوې ډلې د عراق او شام اسلامي دولت او له القاعده ډلې سره د تړلې نصرت جبهې ترمنځ شوې ده. څارډل وای د عراق او شام اسلامي دولت ډله سکال مخکې له دې خار ایستل شوې وه. اسلام پاله یاغي ډلو د شام په درې کلنې شخړه کې زیاتیدونکو جوت او څرګند رول لوبولی دی. په هغه هیواد کې ولسمشر بشار الاسد پر ضد اول سوله ییزې مظاهرې پیل شوې چې بیا په کورنۍ جګړې واوښتې. او د امریکا کانګرس هغه مقرره منظوره کړې ده چې که ولسمشر یې لاسلیک کړي نو په ملګرو ملتونو کې د سفیر په توګه ایرانی منتخب شوي کس ته به د ویزې ورکولو مخه ونیسي. میگا د استازو جرګې په یوه خوله دا بیل منظور کړ. څلور ورځې مخکې سینټ همدا کار کړی و. دا بیل به اوس ولسمشر باراک اوباما ته د لاسلیک لپاره استول کیږي. پر حمید ابو طالبی تور دی چې په 1999 زیږیز کال کې په تهران کې د امریکا سفارت په نیولو کې او تر 1444 ورځو د 250 امریکایانو په یرغملولو کې برخه لرله. ابو طالبی د سفارت په نیولو کې هر راز لاس لرل ردوي او وایي هغه وخت یې یوازې د یرغمل کوونکو ترجمانی کړې وه. خبرونه مل مشال رادیو اوریدل تاسو موږ په منځنۍ صفه شپږ سوه 21 کیلو هرتز اوري. د طالبانو د استازیتوب کمیټې غړی پروفیسر ابراهیم وایي که د پاکستان پوځ د سولې پر بهیر اعتراض لري نو مستقیما دې په دې بهیر کې ورګډ شي. پاکستان وایي د افغانستان د بریالیو انتخاباتو هرکلی یې کړی دی.
Pakistan has welcomed the holding of the presidential elections in Afghanistan. We would continue to support the Afghan people.
په افغانستان او پاکستان کې خبري اعلان وایي که څه هم دوی ته ګواښونه ورکول کیږي خو دوی به خپل کار ته ادامه ورکوي.
ما څه خو د قلم طاقت ته زه به قلم استعمالوم او چې په هر ځای کې به زه استعمالوم.
په افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر وایي افغان انتخاباتو ثابت کړه چې افغانان خپل چارې پر مخ وړلای شي. په روښانه مستقبل خبرونه کې به په قبایلي سیمو کې د ټولنې ښوونځیو په اړه معلومات درکړو. په خبرونه کې شنن او تبصری هم در خبرو نو له مشال رادیو سره اوسئ. لومړی موضوع ترازو په پاکستان کې د طالبانو د استازیتوب کمیټې غړی پروفیسر ابراهیم وایي که د پاکستان پوځ د طالبانو سره د روغې خبرو په اړه اعتراض لري نو بیا دې مستقیما د خبرو اترو بهیر برخه شي کنه نو د حکومت فیصلې دې عملي کړي. نوموړي له مشال راډیو سره د مرکې پر وخت وویل پوځ په خپله پریکړه کړې وه چې د جوړجاړي د عمل برخه به نه جوړیږي. د زیاته کړه چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د باور سخت کمی دی. تفصیل له پېښوره شبیر جان راکوي.
دا طالب وسلوالو لخوا د حکومت سره د خبرو اترو لپاره ټاکل شوی د کمیټې غړی پروفیسر ابراهیم وایي چې د پاکستان سیاسي ګوندونو او پوست پخپله هم د طالبانو د ډزبندۍ ورستو مذاکراتي عمل لپاره دا پریکړه کړې وه چې پوست به نیخ په نیغه د دغه مذاکراتو برخه نه جوړیږي او په دې لړ کې به د حکومت هر یوه پریکړه عملي کوي. ولی اوس د دوی په وینا پوست د حکومت په فیصلو باندې نیوکه کوي.
کور کمانډرانو کانفرنس وشو او په هغه کانفرنس کې دا پریکړه وشوه چې فوج به نیغ په نیغه مذاکراتو په عمل کې شریک نه وي. دا فیصله یوه اصولي فیصله وه. دې کانفرنس دا هم پریکړه کړې وه چې حکومت هر څه فیصله کوي فوج به په هغې باندې عمل کوي او هغه به نه لوي او په هغه په کار ده چې فوج عمل درآمد وکړي. اوس چې په اخباراتو کې کومه خبره راځي چې نه درسته وي نو دا فوج د خپلې زړې فیصلې خلاف یو خبره کوي.
نوموړي ویل کچرې د پوز لخوا د طالبانو قیدیانو خوشی کولو باندې څه قسمه اعتراض وي نو باید پوز دې د دغه مذاکراتي عمل نیخ پنیغه برخه جوړ شي.
پوز کچر تا فوج دا غواړي او دا خبره کوي چې دا طالبانو د قیدیانو خوشی کول دروغ نه دي، نو یا خو په کار ده چې فوج به راهرات راشي او هغه مذاکراتو کې ګډون او که دا نه کوي نو بیا چې حکومت هر هغه فیصله کوي باید چې فوج هغه فیصله ومني.
پروفیسر ابراهیم وایي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د اعتماد سخت کمی دی او که چېرې دغه اعتماد بحال شي نو مذاکرات پېښور یا اسلام آباد کې هم کیدی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
پختو وای مشال ریڈیو وار.
پاکستان په افغانستان کې د ولسمشری او ولایتي شوراګانو پر بریالیو ټاکنو افغانانو ته مبارکي ورکړې ده. ویل دي چې دوی هم په دې انتخاباتو کې د بریدونو مخنیوي لپاره ګامونه اخیستي ول. دا خبره تیره ورځ د بهرنیو چارو وزارت وایندې تسنیم اسلم په اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډې پر وخت وکړه. دوی ویل له روسیې او له ایران سره د دوی نږدې اړیکې دي. د خبري غونډې تفصیل ریاض مسخیل راکوي.
د زیارت په ورځ ماسپخین اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډې دوران د خارجه دفتر ویاندې تسنیم اسلم وینا وه، پاکستان ته افغانستان کې په صدارتي ټاکنه خوشحالي ده ځکه چې دې سره به افغانستان کې جمهوریت نور و د عمومي. د ویاندې وینا وه
پاکستان د روانې میاشتې په 15 نیټه افغانستان کې تابع شوي صدارتي ټاکنو هرکلی کوي. وزیر اعظم او خارجه دفتر په دې لویه کامیابۍ افغان ولس او ادارو ته مبارکي وای. دغه لړ کې پاکستان د پورم نه ووټنو د پاره د خپل خوا اقدامات کړي وو چې پکې په پوله امنیتي ګامونه سختول شامل وو. موږ افغانستان کې امن او ترقی غواړو او د افغان ولس مرسته به جاري ساتو.
د تسنیم اسلم په خبره پاکستان د هند په ګډون ټولو ګاونډي ملکونو سره ښې اړیکې غواړي او د خبرو اترو د لار د مسلو حل کولو کوشش کوي. د ایران نه تختول شوي سرحدي محافظانو په حق لا د یو تپوس په جواب کې ویاندې وې داسې هیڅ قسمه اشاره نشته چې ګنې دغه محافظان د پاکستان حدودو ته راوستي شوي وو. دا زیاتوي
د روسي ریاستونو سره زموږ تعلقات ډېر ښه دي او په اقتصادي او معاشي چارو کې موږ یو شمېر مرستو ته سترګې په لار یو. داشان په سیاسي کچ هم اړیکې موجودې دي. د روس اعلی چارواکو او وزیرانو د پاکستان سفر کړی دی. داشان د پاکستان خارجه سکرتر هم په روس کال روس ته تللی وو. وړاندې ورځو کې روس کې د دواړو ملکونو بحري سواکونو جنگی مشکونه کړی دي او هیله ده چې روس هم پاکستان کې داسې مشکونه وکړي. د تجارت لړ کې بعضې مسلې موجود دي او د هغې هوارولو دپاره کمیټې جوړه کړې شوې ده او چې دا حل شي نو موږ اقتصادي اړیکو کې د یو تسلسل امید لرو.
د پاکستان او روس ته تعلقاتو په حق له اغلی تسنیم اسلم اوې د دوانو ملکونو ترمنځ غټورې اقتصادي او سیاسي اړیکې دي او دا به د وخت تیرې دو سره نور هم خېشي. دا وایي
د ایران تختول شوی سرتیرو لړکی زمونږ او د ایران رابطې وي. زمونږ سکیورټي ایجنسو او ادارو موږ ته خبر راکړی دی چې داسې هیڅ قسمه اشاره نشته چې ګینه دا سرتیری پاکستان ته راوستل شوی وو یا دوی پاکستان کې خوشی کړی شوی دی. د دواړو ملکونو تعلقات اوس هم ډیر ښه دي او ډیر ژر به وزیر اعظم د ایران سفر وکړي د کم د پاره چې اسلام آباد او تهران رابطه کې دي.
د ویاندې په خبره دا اوس مهال واشنگتن کې د اقتصادي او معاشي مرستو لړ کې د پاکستان او امریکا جوائنټ ورکینګ ګروپونو غونډه روانه ده او هیله ده چې ډیر ژر به د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره جوړ کړی شوي ګروپونه هم وویني کوم چې د سټریټیجیک ډایلاګ برخه ده. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په دې وروستیو کې په افغانستان او پاکستان کې د خبریالانو ژوند او کار ته یو لړ ګواښونه مخامخ شوي دي او دوی د تاوتریخوالي ښکار شوي دي. په دې کې په افغانستان کې پر درو بهرنیو خبریالانو، په پاکستان کې پر دوو خبریالانو حملې یا د حملو هڅې هم شوي دي. پوښتنه دا ده چې له مختلفو خواوو پر خبریالانو فشار د هغوی پر ژوند او کار څه اثر کولی شي. د اپریل پر څلورمه د افغانستان په خوست کې پر دوو بهرنیو خبریالانو په ډزو کې یوه جرمنی خبریاله ووژل شوه او د هغې کاناډایي ملګری ژوبله شوه. تر دې څو ورځې مخکې په کابل کې یو سویډنی خبریال ووژل شو. له دې سره سره په کابل کې پر سرینا هوټل په برید کې د سردار احمد په نوم یو خبریال سره د ښځې او ماشومانو بچی ووژل شو. د پاکستان په لاهور کې د خبریال رضا رومي پر ګاډي د وسلوالو په حمله کې د ډریور ووژل شو. څو ورځې مخکې په پېښور کې د یوه خبریال جمشید باغوان کور مخې ته بمونه خودل شوی ول. د خبریالانو ساتنې ټولنه کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټس یا سی پی جی وای افغانستان او پاکستان له هغو هیوادونو دي چې پکې بیلابیلې وسلوالې ډلې او حکومتي ادارې پر خبریالانو فشار اچوي او هغوی ته ګواښونه کوي. په کابل کې د وال سټریټ ژورنال خبریال حبیب خان تو تاخیل وای په افغانستان کې وسلوالې ډلې او کله کله ولایتي چارواکي او یا هم زورواکي پر خبریالانو فشار اچوي او هغوی ځوروي.
افغانستان کې د وسلوالو طالبان لخوانه د نور وسلوال دل لخوانه په خبريالانو باندې ډېر زیات فشارونه وي او دا فشارونه په ځینې لرو پرتو سیمو کې د خبريالانو لپاره یعنی په ولایتو کې دا لامل کېږي چې ځینې وخت واقعیتونه ریپورت نه کړای شي. ځینې وخت زورواکي او چارواکي هم په خبريالانو باندې فشارونه اچوي چې دوی هغه ریپورټونه ورنه کړي چې دوی ته زیان رسیږي. ښې بېلګې په دې وروستیو کې په بلخ د یو خبريال وهلته کول و.
د پاکستان د انګریزي ژبې ډیلی ټایمز لیکوال قهار زلمی له هغو خبريالانو دی چې د ژوند خطر له کبله یې هیواد پرېښود. قهار زلمی د امنیتي ګواښونو له کبله د هغه ځای نوم نه پډاګه کول غواړي چې پکې دی اوس مهال وسی. خو مشال راډیو ته وویل د وطن ځکه پریښود چې هم د وسلوالو ډلو او هم د پاکستان امنیتي ادارو لخوا له ګواښ سره مخامخ وو.
ما چې کوم قسم رپورټینګ کوو یا ما چې کوم قسم لیکل کول ناغه د دوانو قوتونو په زید باندې وو، هغه د دهشتګردو په زید باندې وو او هغه د بدقسمتۍ نه د پاکستان د ریاستي ادارې چې پکې فوج او انټلیجنس ایجنسی دی هغه د هغې په زید باندې وو. نو دې دوانو د ټارګیټونو او دې دوانو غوښتل چې خپل کار جاری وساتم. نو په یو وطن کې چې یو صحافي ته د اظهار رائے ازادي نه یا د کار کولو ازادي نه چې هغه خپل کار وکړي یا د هغه کار پکولو کې صد قانون ولګي نو په هغه ملک کې اوسېدل چې دینو بیا ډیر زیات ګران شي.
قهار زلمی وای کوم ادارې ته چې د لیکل کول تر یو کال یې د رپورټونو نه خبرول او چې خپل یې د یو انټرنیټي خبر پاڼې خبرول پیل کړل نو تر درو غنو خبرولو ورسته ونه شو کولای چې نور هغه خبر پاڼه چاپ کړي.
یو کال پورې سمې داري له چې اوس لیکل کوم اغه مالکونه بند کړو دا غي مجبورن به بیا ما خپل لیکل چې اغه ایجنټ هیومن رائټس کمیشن ته لګل او دا غي نه علاوه یو ای نیوز لیټر او ما شروع کړو ته مرګري سره چې دا غي نوم چغو خو چې کله درې ایشوز ما شایع کړل دا غي نه پس هم دباو دوم رضایت شو پما باندې او زما په مرګري باندې چې هغه مونږ هم د مجبورۍ نه هغه بند کړه. ما سه خود قلم طاقت ته زب قلم استعمالوم او چې په هر ځای کې به استعمالوم چې کوم ځای کې زما ژوند ته خطر نه کوم ځای کې زما ته ازادي چې لیکلو کوم.
قهار زلمی او په کابل کې حبیب خان تو تاخیل دواړه وایي چې د فشار لکبل پر رپورټونو او خبرونو خبرولو ډیر اثر وي. خو تو تاخیل دا هم وایي چې په افغانستان کې د سیمه پرتله د بیان ازادي زیاته ده.
کریاو هدا پوره به افغان خبريالانو د کار په وړاندې یو څه خندونه رامنځته کوي او کله کله داسې کیږي چې دوی د واقعیتونو پر برسره کولو کې خبرولو کې دا غواخونی په مخ کې خند کیږي او دی وو مخنیوي کیږي. خو په ټوله کې د رسنوی ازادي په افغانستان کې د سیمې په پرتلا د سیمې هیوادونو په پرتلا ډېر ښه ده.
د بشري حقوقو نړیوال قوانين معلوماتو ته د خلکو لاسرسي او د بیان ازادي د خبريالانو په ګډون د ټولو ولس حق بولی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مرستيال مشر کامران عارف وايي په پاکستان کې ټولنه د بیان ازادي له حق خبره ده خو د دولت یا ریاست فشار یا ځپنه ډېره زیاته ده.
لکه فریډم اف انفارمیشن شو فریډم اف اکسپریشن شو کې د شیری باره کې لږ ډېر دغه کمی ای خو زمون سوسایټی دا هغه کافی حد پورې خبر ده دغه نه خو هغه یو خبر نه کوي هغه یو طرف ته نزی نو دغه به سوجه ای او دغه اکثر یو وجه دا ده چې زمون طرف ته د سټیټ ریپریشن ډیر ده او اکثر خلکو دا خیالي چې کوم دا کوشش وکړو نو دینه سره جوړیږي نه.
د خبريالانو د ساتنې ټولنه کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ سی سی پی جی څو ورځې مخکې په خپلې وی خبر پاڼې کې وویل د دوی استادو د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره لیدل دي او هغه ورته باور ورکړی دی چې خبريالانو ته د ګواښونو مخنیوي لپاره به اقدامات وکړي. سی پی جی زیاتوي چې نواز شریف ورسره ژمنه کړې ده چې نه یوازې به د خبريالانو سپارښتنو ته جدي پاملرنه وکړي بلکې دا وړاندیز یې هم وکړ چې د حکومتي استادو او خبريالانو یو ګډ کمیشن دی جوړ کړل شي چې په پاکستان کې خبريالانو ته د ولاړو ګواښونو مسأله هوار کړل شي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار لنو د ماځګر تر شپږو بجو په لاندنی څپو خبرونه لري چې پر منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز او پر لنډو څپو 2113 15316 او 15240 کیلو هرتز یې اوریدلای شي.
په کابل کې د امریکا پخوانی سفیر وایي د افغانستان انتخاباتو د امریکا حکومت ته ثابته کړه چې افغانان د خپل هیواد د چارو مسؤلیتونه په غاړه اخیستی شي. رونالد نومن له مشال راډیو سره په مرکه کې وویل د اپریل 15 انتخابات د افغانستان لپاره یو لوی پرمختګ و. تر دې مخکې ډیرو هیوادونو او موسسو په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون او د انتخاباتو پر ورځ امنیت د افغانستان لپاره ستر بریالیتوب بللی و. د امریکا د پخوانی سفیر د څرګندونو نور جزئیات د عصمت څاروان په رپورټ کې.
د افغانستان انتخابات د امریکا په حکومت کې هغو کسانو ته چې فکر یې کاوه په دې هیواد کې هر شی د خرابۍ په لور روان دی یو لوی پیغام ورکړ. دا خبره په کابل کې د امریکا پخوانی سفیر رونالد نیومن وکړه. نوموړی چې اوس په امریکا کې د ډیپلوماسۍ د اکاډمۍ رئیس دی وایي افغانستان له یوې سترې ازموینې په ښه ډول ووت. د په عین حال کې وویل چې افغانستان لا هم په مخ کې زیاتې ازموینې لري.
People who were saying this is all lost have to look at the security.
چې په امریکا کې ول هر شی د خرابېدو په لور روان دي، باید هغه امنیت ته وګوري چې د افغان پوځیانو له لوري ټینګ شوی وو. دوی باید دې ته وګوري چې افغانان له خطرونو او بارانونو سره سره د رایو بکسونو ته لاړل. څوک نشي ویلی چې څه پېښ شول. امریکایان باید پوه شي چې په افغانستان کې پرمختګ شوی دی. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان انتخابات یو برهی بللی و. څارونکو اټکل کاوه چې که د رای ورکولو په شرایطو د ټولو 12 میلیونه برابرو کسانو له منځه نیمایي هم په انتخاباتو کې ګډون وکړي، انتخابات به بریالي وي. خو څه باندې 2 میلیونه افغانانو په انتخاباتو کې برخه واخیسته چې تقریبا د رای ورکولو په شرایطو د برابرو کسانو نږدې په سلو کې شپېته کیږي. په افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر ویل اوس افغانستان سم لور ته په مخ روان دی. افغانستان په ښکاره ښه لور ته روان دی، خو باید هیر نه کړو چې افغانستان د پوهنتون د یوې سختې دورې په شان دی چې څو ازموینې په وړاندې لري. که په یوه ازموینه کې ناکام شئ له پوهنتونه مو ډراپ کوي، خو که بریالي شوی بله ازموینه په وخت کې لري. نو دا ازموینه مهمه ده او افغانستان یې په لومړۍ مرحله کې بریالی شو. په خو او د حمل د شپاړسمې نیټې تر انتخاباتو مخکې د افغان امنیتي ځواکونو پر وړتیا او د غراس د رای ورکولو په ورځ د رایو مرکزونو ته د خلکو د تک په اړه شکونه کېدل، خو اوس ویل کېږي چې دا دوه موردونه د افغانانو او نړیوالو لپاره یو پیغام لري او هغه دا دی چې د افغانستان خلک د واک د سوله ییز بدلون غوښتونکي دي او په همدې خاطر په امن چاپېریال او په پراخ ډول په انتخاباتو کې ګډون وکړ.
لاسمت ساروانه مو رپورټ اوریده. امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په یوه لیکنه کې د خبریال کارلو ټاګال له کتابه مهمه برخه نقل کړې دي. د دې کتاب نوم دی ناسم یا غلط دښمن. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکي د کارلو ټاګال د کتاب مرکزی نقطه دا ده چې په اصل کې افغانستان نه بلکې پاکستان د امریکا رښتینی دښمن دی. په لیکنه کې د ځینو مثالونو په ورکولو ښودل شوي دي چې د ترهګرۍ پر وړاندې په جګړه کې د پاکستان رول څنګه وو. تفصیل له مجید بابره.
امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د خپلې یوې خبریالې کارلو ټاګال چې تیر لس کال په پاکستان او افغانستان کې کار کړی د کتاب غلط دښمن ناس اقتباسات نقل کړي او یو مقاله یې خپره کړې ده. مقاله د غلط دښمن کتاب نه یو اقتباس را نقل کوي او زیاتوي چې د 2003 کال د جولای د میاشتې په 8 نیټه وسلوالو په کابل کې د هند سفارت مخې ته په یو موټر کې سپور ځانمرګي برید کوونکی یو لوی چاودنه وکړه چې پکې د هند سفارت یو دفاعي چارواکي سره د نورو 450 کسانو وژلې شو. دغه چاودنه دومره زورور وه چې د سفارت حفاظتي دیوال، مرکزی دروازه او د سفارت دننه انتظارګاه کې ناست خلک یې هم وژل. که یو خوا دغه برید په دغه جنگ ځپلي هیواد کې د معمول یو خبره وه، خو بل خوا د امریکایي استخباراتي ادارې CIA د پلټنو او سیړنو تر مخه دغه برید د تشدد د معمول برخه نه وه، بلکې د دې خاصیت دا و چې دا د پاکستاني استخباراتي ادارې ISI ایجنټانو پلان کړی و. چې کله CIA د هغه وخت امریکایي ولسمشر جارج بوش د دې ټولې خبرې نه خبر کړو، نو هغه د CIA د هغه وخت مرستیال ډایرکټر سټیفن کاپس پاکستان ته ولېږلو. مقاله زیاتوي چې د کارلو ټاګال د کتاب ټوله مرکزی نقطه همدغه ده چې په اصل کې افغانستان نه بلکې پاکستان د امریکا رښتونی دښمن دی. د دغه کتاب پیل د 2001 کال د دسمبر په میاشت کې په پېښور کې د افغانستان په اړه د هغه یوې غونډې د حال نه کیږي چې پکې د شپېتو مخورو افغان طالبانو په شمول د پاکستانی پوځ او حکومت چارواکي شامل وو. د دغه غونډې ایجنډا دا وه چې څنګه په کابل کې د طالبانو د هغه نسکور شوي حکومت بدله واخلي چې په 1996 کال کې د آی ایس آی په مرسته جوړ شوی و. کتاب کې راغلي چې په دغه غونډه کې وسلوالو طالبانو ته د افغانستان بیلې بیلې سیمې حواله شوې او بیا موږ وکتل چې طالبانو د کابل پر ضد خپله وسلواله مبارزه پیل کړه. مقاله د غلط دښمن کتاب نه یو بل اقتباس نقل کوي او زیاتوي چې دغو وسلوالو ته په افغانستان کې د خپلې وسلوالې مبارزې د مخکې بوتلو لپاره د افغانستان نه بهر د یو سنګر ضرورت و او هغه دوی ته د پاکستان په مرسته په سرحدي ښار کوټه کې ترلاسه شو. دا هم هغه تګلاره وه چې انګریزانو د افغانستان پر ضد خپله کړې وه او کوټه یې خپل مرکز جوړ کړی و.
یو کلی زر غاگونا
تاسی زما بی اجازه در تنیلگی چنگا که نولی ها؟
تاسی مشال را رو تغوگی از زموگاک پا منزنه سپاش پک سوا یویشت کلو هرد سوره و سمرازه بل رپورت ورزو. د پاکستان حکومت په جنوبی وزیرستان کې د دکاندارانو لپاره مارکیټ جوړ کړی دی. د دکاندارانو په خبره د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د پوځ په عملیاتو کې د دې سیمې د سوداګرانو دوکانونه ړنګ کړل شوي ول چې وسی حکومت ورته د مارکیټونو په بڼه جوړوي. د سیمې سوداګران هم خوشاله ښکاری او وایي وسی کاروبار هم داسې دی چې د کورنیو ضرورتونه پوره کولی شي. تفصیل د مشال راډیو خبریال سیلاب مسعود راکوي.
پسولی وزیرستان چکمنلیک شه د زجی کبالیانو یو شمیر دکانونه د طالبانو په خلاف د پوځي عملیاتو په وجه ړنګ شول. خورسته ورته پوځي چارواکو د یو مارکیټ په شکل کښې نوي پاخه دکانونه جوړ کړل. په دغه مارکیټ کښې په دکانداري لګیا یو قبایلی محمد حسین ویایي چې جنگ تاواني کړی وم خو اوس خوشحال یم چې خپله دکانداري بیا کوم.
اولته امیر بازار خوا ړنګ شو په جنگ شي میز لوړلی کاډم وکړل سامان جوړ شو بیا واپس راغلی. حکومت پوخ مارکیټ جوړ کړی دی مطالع الحمدلله دی کون ملاو دی پر کاروبار روزګار شراوند چار چاری
یو بل قبایلی محمد ریان جاتاوی
دلته جنگ ولګېدم کورینا وډنګ شول پټی شاټ شول ویلې وندینا ډنګ شول سامان جوړ شو میز واپس بیا رو حکومت وس مارکیټ جوړ کړم ټولای جرګالی جوړ کړی دی کاروبار تجارت راوند دی همیشه کیم نقصان نشوي آ بریا شه انډیا سره د حکومت نه تاون غوړي.
کاسوب خان چې په دغه مارکیټ چھ پکوڑے پخوی خرسوی بیائی چہر اورز دبر س گٹ چ د بچانو ژوند میں شپری تھری جی
پچغمالی ش بخی امندے کاروبار روزگار شرا وندے زہ پکوڑے پخاو وگتا شاد یڑی جڑاو تو ننم ڈیر سوی دی مش دغه غشتنا کوی چ امشتا پخپل حقوق سرا ورا سی جی
پدغه مو کے موجود د سویلی وزیرستان مرستیال پولیٹیکل افیسر نواب خان صفی مشال ر جو تدا ہا ورشل چ پنور زایو ناک ش ہا پدگی رنگ مارکیٹو نا جڑ شوی دی او دغه سلسله به د انډیا سه روانه وی.
په 2010 کې چې کله موږ دا پروسس سٹارټ کړلو نو زمنګ د ټولو نه مخکې مقصد دغه چې موږ د خلک په خپل خو باندې ودرو د دې چې کم دوکانونه اپریشن د وجه خراب شوی یا هغه بارانونو خراب کړیو او دغه پاخه دوکانونه مرتور کړ چې دغه خلک په خپل خو باندې ودرېږي خپل روزګار کوي. د دې نه علاوه څلور کم سل دوکانونه موږ په سره روغه کې جوړ کړی داسې په کوټکی کې دی کزا کچ کې دی د خاصې پلتوی کې دی په شهور مارکیټ دی نو ان شاء الله زمونږ خپل ډیر کوشش دی چې دغه خلک په خپل کاروبار باندې اخته کو چې دی خلک خپل حق حلال روزی ګټي.
د چکملی کا بایلانو دای لا هم جواب تکړه چې حکومتي چارواکي بعد د جنگ په وجه د دوی نور توانونه هم بریا کی. سیلاب مسعود مشال ریډیو چکملای سویلی وزیرستان.
فاټا د اصلاحاتو پلور
په قبایلی سیمو یا فاټا کې اصلاحات څومره ګټور دي؟
دا زموږ د ډېر مودې ارمان دی. د دې فیصلې په نتیجه کې یو غټ بدلون راغلی دی.
دغه اصلاحات څومره عملی شوي دي؟
52% التا د خزو اکثریت ده تو اوس پورې موتا او ټولو ایجنسیو کې مو خزو ته د ووټ حق نشته.
د فاټا ترنګلې امنیت تر کومه بریده د اصلاحاتو مخه ډبوي؟
زما په نظر باندې خو نن سبا په دې کې مکمل چې کوم دی نو امن دی الحمدلله. اسې بد امنی خو ټول پاکستان کې ده. اسلام آباد کې مشته په پنډۍ کې مشته دې کې بالکل کېدای شي ممکنه ده او زه وایم چې حکومت دې وکړي.
د دې او نورو پښتنو ځواب فاټا د اصلاحاتو په لور خپرونه کې اوریدای شي. په سلام پښتونخوا خپرونه کې د خالی یا شنبه نهي یا سه شنبه او زیارت یا پنج شنبه پر ورځ. زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کلو هرتز اوري. زموږ ټولې خپرونې په ډبلیو 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 ټکه مشال راډیو ټکه کام هم اوریدای شئ. له دې سره سره زموږ ټولې خپرونې په لیکلې بڼه باندې رپورټونه خبرونه شننې او تبصرې هم پر ډبلیو 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 ټکه مشال راډیو ټکه کام ترلاسه کولی شئ. پر فیسبوک او پر ټویټر باندې هم دا ټول شیان تاسو ترلاسه کولی شئ. لس نیم بجې شوې په پېښور کې، لس بجې په کابل کې. د دې مهال د خبرونو لنډیز. په پاکستان کې د طالبانو د استازیتوب کمیټې غړی پروفیسر ابراهیم وایي که پوځ د طالبانو سره د خبرو په اړه اعتراض لري نو بیا دې په مستقیمه توګه د جوړجاړي بهیر برخه شي. تیره ورځ له مشال راډیو سره د مرکې پر وخت نوموړي زیاته کړه چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د باور سخت کمی موجود دی. پاکستان وایي د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې دوی هم د حملو مخنیوي لپاره ګامونه اخیستي ول. دا خبره تیره ورځ د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تسنیم اسلم په اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډې پر وخت وکړه. په کابل کې د امریکا پخوانی سفیر وایي د افغانستان انتخاباتو د امریکا حکومت ته ثبات کړه چې افغانان د خپل هیواد د چارو مسؤلیتونه په غاړه اخیستی شي. رونالد نومن بیگا له مشال راډیو سره په مرکه کې وویل د اپریل پنځمې انتخابات ښیي چې په افغانستان کې پرمختګ شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په تیرو څلوېښتو ورځو کې یې پنځه شپېته ځان وژونکي حملې ناکامه کړي دي او دوه سوه دوه شپېته وسلوال سخت دریځې یې نیولي دي. دا خبره د ملي امنیت د ادارې ویاند لطفالله مشال پرون په کابل کې خبریالانو ته وکړه. سپینه ماڼۍ وایي امریکایي ولسمشر باراک اوباما او د جرمني وزیر اعظم انګیلا میرکل په اوکراین کې د لاسوهنې په لړ کې د روسیې پر ضد د ممکنه نورو بندیزونو په اړه خبرې کړې دي. د بشري حقونو لپاره د شام څار ډله وایي د هیواد په ختیځ کې د مخالفو اسلامي یاغي ډلو ترمنځ په شدیده جګړه کې لږ تر لږه څلورویشت جنګیالي وژل شوي دي. او اوس امرزو اسلام آباد ته. هلته د مشال راډیو خبریال د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
نن ایکسپریس اخبار خپل اداریه کې لیکي چې پاکستان کې د یو څو ورځو د سکون وروستو یو وار بیا د ترهګرۍ او تحریبکاری سلسله شروع شوه، کوم چې د فکر وړ خبره ده. اداریه وړاندې لیکي چې د ملک د بقا او سلامتیا لپاره به اوس حکومت له د فیصلې وړ اقدامات کول پکار وي، ځکه چې ترهګرۍ اوس د ملک د اقتصاد، د جمهوری عمل او د انسانانو د تحفظ لپاره خطر ګرځېدلې دی او په هر حال کې به د دې د ختمون لپاره اوس ګامونه پورتکول وی. اداریه زیاتوی چې موجوده صورتحال کې په سیاسي ډلو حملو یا ذمہواری پریوزی هغوی د ملک د وحدت او د سلامتیا لپاره د حکومت سره ملګرتیا وکړي، ځکه چې یوازې څوک هم د ترهګرۍ او تحریبکاری مقابله نشي کولی. د ادارې په وینا چې اوس د طالبانو لخوا هم د دې چاودنو غندنه مخې ته راغلې ده، نو باید چې هغوی هم د حکومت ملګرتیا وکړي او په دې کاروایانو کې چې څوک هم ککړ وي چې هغه حکومت ته په ګوته کړي. اداریه اخیر کې د دې مسلې حل خای او لیکي چې حکومت له پکار دی د دې پیښو پلټنې وکړي او دې کې ذمہوار خلکو په ضد کاروایی وکړي او دارنګ پټلي فیصلې هم وکړي، نو هله به ممکن شي چې په مستقله توګه دې ملک کې امن پزای شي. بل طرف ته جنگ ورسپانه خپل اداریه کې وایي چې د پوځي سرلخکر لخوا د خپل ادارې د تحفظ او عزت خیال ساتلو بیان وروسته فطري خبره ده چې کېدونکو کور کمانډران غونډه غیر معمولی اهمیت اختیار کړی وو او تجزیه کارانو سیاسي عوام خلکو د دې ډیر په غور جایزه اغسته. اداریه مخکې لیکي چې دې دوران د دننۍ او بیرونی سکیورټي او افغانستان د ناټو عسکرو د وتو په چارو غور وشو، خو سرچینې زیاتوي چې بعضي افسرانو د حکومت او طالبانو ترمنځ روان مذاکراتي عمل، قیدیانو خوشی کولو، پرویز مشرف په ضد مقدمه او د ځینو وزیرانو په بیانونو هم اندېښنې څرګندې کړې او پریکړه یې وکړه چې دا معامله د وزیر اعظم مخې تک دی. اداریه اخیر کې وایي چې پوځي سرلخکر دغه غونډه کې د جمهوریت د بقا ژمنه وکړه او وی ویل چې د یو څو کسانو د لاسه به ټول نظام ته زیان نه رسوي او همدا د جمهوریت او جمهوری ادارو د پاره ګټور اقدام دی. بهشکه چې ټول ادارو او خلکو له د جمهوری نظام د تسلسل د پاره په شریک کار کول پکار دي.
او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ ژورنال لیکي د پاکستان لخوا په نړیوال اقتصادي بازار کې د 2 ارب امریکایي ډالرو بانډونه خرڅول خي چې د دې هیواد اقتصاد وده کوي. بل خوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي امریکایي جنگي ځواکونه په داسې حال کې له افغانستان وځي چې هلته اوس هم په ځینو سیمو کې ناچاودېدلي بارودي مواد پراته دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې له منور شاورو.
د وال سټریټ جورنال په یو مقاله کې راغلی، پاکستان د چهارشنبه په ورځ د 9 کلونو د وقفې نه پس د بانډونو په نړیوال مارکیټ کې یو وار بیا شامل شو چې پکې د نړۍ سرمایه کاران خپل پیسې لګول غواړي. پاکستان د 2 ارب ډالرو بانډونه خرڅ کړل چې زیاتره برخه یې په امریکا کې میشتو کاروباري خلکو واخیسته. د اقتصاد نړیوال ماهرین وایي تمه ده چې د بنگلاديش په شمول ځنې نور هیوادونه به هم د بانډونو د خرڅولو په مارکیټ کې شامل شي. ورځپاڼه لیکي په اقتصادي مارکیټ کې دا هلې ځلې څرګندوي چې یوې خواته د دې هیوادونو اقتصاد وده کوي او بلې خواته کاروباري خلک د دې هیوادونو په اقتصاد کې د زیاتې ګټې لپاره د سرمایه‌کاری خواهش لري. په نړیوال اقتصاد کې دا پرمختګ ورسته له هغې لیدل کېږي چې د امریکا، یورپ او جاپان مرکزی بانکونو ژمنه کړې چې نړیوال اقتصادي مارکیټ به غورځېدلو ته نه پرېږدي. وال سټریټ جورنال یو امریکایي بانک کې د ایشیایي قرضو د څنګه د یو مشر د خلیلي کې د دې هوادونو لخوا د بانډونو د جاری کولو لوی وجه دا ده چې دوی تمه کوي په نړیواله کچه به د سود شرح زیات شي او د هر سبا د امریکا د اقتصادي وده سره امکان ولري. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي امریکایي جنگي ځواکونه په داسې حال کې د افغانستان نوځي چې په خواوشه 800 مربع میله سیمه کې لاسي بمونه د راکټ او ماټر ګولې او نور بارودي مواد ځای پر ځای ناچاودېدلی پاتې شوې دي. که څه هم پوز د زیاتره سیمو د بارودو نه د صفا کولو هڅه کړي، خو دغه کار لا هم په مکمله توګه سرته نه دی رسیدلی چې په نتیجه کې یې وخت نا وخت ناخبره ماشومان وجل کیږي. ورځپاڼه د چارواکو د خپلې لیکي د هیواد نه د امریکایي ځواکونو د وټلو ورسته اندېښنه ده چې په دغه ناچاودېدلي بارودي موادو کې د ولسی خلکو مرګ جوړبلا سی واشي. امریکایي چارواکي اټکل کوي چې دغه سیمه په مکمله توګه د بارودو نه د پاکولو لپاره به د 2-15 کلونو پورې وخت ولګي چې تقریبا 2.5 کروڑ ډالر لګښت به پرې کیږي.
جان ور سره
خبرونا او فریادونا
وزمانا اخر استیمانا
لیکا چی تیر دی نبازی دا خجی سر پام کوا
الوی گرگن صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت اس نے اخلو بخند
گرانو اوریدون کو ددین مخه چی مری سیب نور جڑونگانو بس
تد چشتن خاخ تد چشتن خاخ
زد خبرو
اوی 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 خودر تویلی میوشی پام کوا
دا مشال لڑیو مزاحی پروگرام پام کوا هر اونی دا جمعه او نهی پورز دا امان الله ناصر سرا
پام کوا
او ری دلی مهی روی
فارن پالیسی مجلې د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې د خزو نه پشاکیدونکو یا نه نسکوریدونکو سفر تر سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي په ټاکنو کې افغانو خزو د تیر پرتله زیاتې رایې کارولې دي او نوې حکومت باید د خزو حقونو خوندي کولو لپاره کار وکړي. د لیکنې مهمه برخه له ګلایا زاورو.
فارن پالیسی مجللی کې افغانستان کې د 15 اپریل د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخاباتو کې شاوخوا 1 میلیون افغانانو رای اچولي چې دا یو ډیره قوي نه خده. دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې یو جمهوریت حکومت بل حکومت ته انتقال کیږي. خو د دې سربیره چې د ولسمشر حامد کرزی ځایناستې به څوک وي نور ډیر مهم کارونه پاتې دي چې د هیواد امنیت او د روان کال ترپایه د بهرنیو ځواکونو وتل شامل دي. د دې ترڅنګ د ولسی ازادۍ او خزو ته حقونه ورکول دي. مجللی کې چې په دې انتخاباتو کې خوځو په لازمواري ډېر په جدي توګه ترسره کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن تر مخه د 2016 کال انتخاباتو کې 14 میلیونه رېجستره ووټرانو کې 15% خزي شامل دي. که هم د رای شمیرنې عمل روان دي او لومړی نتیجې ښایي چې د انتخاباتو دویم پړاو به روانونه اعلان شي، داسې ګمان کیږي چې د افغان خوځو ووټرانو د ووټ اچولو شرب نور هم زیات شي. مجللی کې چې د 2009 کال انتخاباتو کې د امنیتي ګواښونو او د درغلیو له وجې په 15 میلیونه ووټرانو کې 4.6 میلیونه خلکو رای ورکړی وي. مجله زیاتوي چې د انتخاباتو ماحول کې نارینه کاندیدانو سره سره د ښځو کاندیدانو انځورونه هم ځوړند وو. د دې حقیقت نه معلومیږي چې هیواد کې جمهوري بدلون راغلی دی. د دې نه وړاندې وسله والو طالبانو ښځې ځپلې وي او په ولسي کارونو کې برخه اخستونه منع کولې. مجله زیاتوي چې د 2016 کال انتخاباتو کې 323 ښځینه کاندیدانو په خلاص مټ ولایتي شوراګانو څوکو لپاره کمپاین کولو. که څه هم د ولسمشري انتخاباتو کې یوه ښځینه کاندید نه وه، خو مرستیال ولسمشر لپاره 3 ښځینه کاندیدانې په میدان کې وي. په دې کې یوه د بامیان ولایت پخوانی گورنر ډاکټر حبیبه سرابی هم شامل وه. مجله لیکي چې په دې انتخاباتو کې 3 مخکښ کاندیدانو په انتخابي کمپاین کې د ښځو د حقونو په خبره زور راوړو. په دې کې اشرف غنی احمدزی پخوانی دودونه مات کړل، کله چې میرمنی رویلا د ښځو نړیوالې ورځ یوې دستوري ته وینا وکړه. او همدغه شان مرستیال ولسمشر رشید دوستم میرمنی زبیدی هم په دغه دستوره کې ګډون کولو. مجله کې چې دغه اداو باوجود په انتخاباتو کې درغلي شوي او یا د رای پاڼې کمې شوي، خو د ووټ اچولو شرح د اندازونه زیاته وه او دا د افغانانو بریا ده. دا انتخابات به دا خبره هم ټاکي چې په تیرو وختونو کې د ښځو حقونو په لټ کې لاس راوړنې به تر څومره حده پورې خوندي وساتل شي. فارن پالیسی مجلې د مقالې په پای کې لیکي که څوک یې هم ګټي دا مهمه نه ده، بلکې دا خبره تر ټولو زیاته اهمه ده چې په ولسي ژوند کې د ښځو د شمولیت ضمانت ورکړل شي چې د هیواد په امن او استحکام کې خپل رول ولوبوي. د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا 21
او شارټ ویوز یا لنډو څپو 2113 15315 15340
او په 15340 صافي اوریدل شي.
د قبایلی سیمو اولمپیک لوبو ادارې چارواکي وایي دوی په پېښور کې د فوټبال نړیوالو سیالیو کولو اراده لري او په دې لړ کې د آسیایي هیوادونو یو شمېر لوبډلو ته بلنه ورکړې ده. د چارواکو په خبره په سیالیو کې به د قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا لوبډلې هم برخه اخلي. د دوی په خبره له دې کار سره دوی نړۍ ته د قبایلی سیمو یو ښه تصویر وړاندې کول غواړي. پر دې موضوع نور معلومات له لوړګي د مشال راډیو خبریال فرهاد شینواره راکوي.
د فاټا اولمپیک اسوسییشن چارواکي وایي چې دوی به د مې میاشتې په اولنۍ هفته کې په پېښور کې د فوټبال یو انټرنیشنل ټورنامنت را جوړوي. دوی وایي چې په دې ټورنامنت کې به د افغانستان، بنگلاديش او نیپال نه بهرۍ فوټبال لوبډلې او د پاکستان دننه به د فاټا، خیبر پختونخوا او د پاکستان پولیس په ګډون داسې یو شمېر نورې فوټبال لوبډلې هم برخه اخلي. په دې هکله د فاټا اولمپیک اسوسییشن جنرل سیکرٹری شاہد شینواری مشال ریڈیو توائی
ان شاء الله دا تابع کړی دا چې د وم د پنځمې میاشتې نه دا مونږ یو انټرنیشنل ایونت ارګنایز کوو. نو دې نه بعد د فاټا او د خیبر پختونخوا ځوانان لږ نورم څه زده کړي. نو د فاټا تصویر به په دې هغه باندې ډېر زیات خلاص شي. دا کوم انټرنیشنل یو ایونت و کې هغه به وایي چې دا خو واقعي چې د فاټا خلک دي، دا یو تکړه قوم دی او دا بالکل صحیح ټیک ټاک خلک دی.
او د خیبر جنس سره تعلق لرونکي د فوټبال انټرنیشنل لوبغاړي اتیک د دغه ټورنمنت د را جوړېدو په حق له خپل احساسات صدا سي وړاندې کړل.
او پارٹی لپاره هغې لوی خبره را پټه خو دې مخ کې چې انټرنیشنل څه چې یو ډومېسټک ټورنمنت هم نه کړای نو دا پارٹی لپاره ډیر لوی اعزاز خبره. نو لږ انټرنیشنل میچونه چې وکړو بیا پلیر هر حساب سره خواري شوې دا او حساب سره مهنت شوې دا چې لږ میچونه پر راشي نو دا ډیره ښه خبره ده. زه
د فاټا اولمپیک اسوسییشن چارواکو زیاته کړه چې په دې ټورنمنت کې به ټولو فوټبال لوبډلو ته د انټرنیشنل معیار اسانتیاوي ورکوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
او راځي چې اوس هم اوریدونکو روښانه مستقبل خپرونه و. روښانه مستقبل خپرونه دا ځل په قبایلي سیمو کې د ټولنې د سکولونو یا ښوونځیو چې کمیونټي سکولز نومیږي د هغې په اړه باندې خبرې کوي. په هغه ښوونځیو کې په څه ډول باندې ماشومانو ته سبق ورښودل کیږي او د استادانو یې څه فکر دی د دغه ښوونځیو په اړه او د دغه ښوونځیو د بندولو په اړه چې کومې خبرې کیږي د هغې څه ځواب دی. خپرونه منور شاه جوړه کړې ده.
د
د مشال ریډیو په روخانه مستقبل پروګرام کې د خپل کوربه منور شاه نیکی پیرزونی او سلامونه قبول کړي. د 28مې پیړۍ اولنۍ لسیزه 13 شوه، خو لا هم په قبایلی سیمه کې د جنکو د تعلیم شاره 3% او د الکانو 10% ده. د هر سطح په کتو سره د قبایلی ستونزو هوارولو په حق له ماهرین یو چاره خای او هغه د تعلیم خورول دي. حکومت وخت په وخت د سیمه کې د تعلیم خورولو یو شمیر منسوبې شروع کړي چې پکې ورسره امریکا او یو شمیر نور هیوادونه او ادارې مرسته کوي. همدغه ډول یو پروګرام کې سوکال وړاندې د کمیونټي سکولونو یو لړۍ شروع شوې ده چې پکې سباندې 15,000 ماشومانو ته تعلیم ورکول کیږي او خواوشا 800 قبایلي استادان او څوکیداران هم پکې په روزګار دي. که څه هم دغه استادان او سکولونه د یو شمیر مسلو سره مخ دي، خو بیا هم چونکې دا استادان په خپل د دې سیمې سره تعلق لري، نو په هر حال کې یې د تعلیم خورولو سلسله جاری ساتلې ده. په دې کې زنانه استادانې په خاص توګه د ستاینې وړ دي. د کوزې مومن د جنسي د یو کمیونټي سکول خزینه استاده جمیله بیبی وای:
موږ خپل ډیوټي ډیر په صحیح طریقه سره انجام کوو. موږ ډیر زیاته کوو، موږ په صحیح طریقه باندې خپل ماشومان ته سبق هم خایو او خو تربیه چې زموږ په خپل علم کې صحیح کنه هغه موږ خپل ماشومان له ورکو. موږ وایو چې یا دا ماشومان ډیر په تیارې کې ناستي، موږ دوی رڼا ته راوستل غواړو، خو د هغې باوجود هم زموږ د تنهاګانې بندې دي. موږ وایو بخیر دی، موږ خپل خرچه د خپل جیب نه، زموږ پلاران چې هغوی مزدور کار دي، پردی مزدوري کوي، خو د هغې باوجود هم هغوی موږ په هره توګه باندې موږ خپلې ډیوټۍ له رسوي.
نوموړی وای که څه هم دوی په خپل د قبایلی سیمه سره تعلق ساتي، خو کوم سکولونو کې چې دوی ډیوټي کوي هغه په لری پروتو سیمو کې دي، خو بیا هم دوی غواړي چې هر ډول وي خو د خپل سیمه ماشومان ته د تعلیم رڼا ورسوي.
بل دا خبره ده چې زمونږ خو خامخا یو د نړۍ د قسم را سره پکارې کنه، مونږ بوزي او راولي مو لری زې د نږدې مونږ شو بس ګینټي ډیوټي کوو. په پردي ځای کې مونږ وته شپم کوو، ورځم وته تیرو، خو مونږ د دغې ماشومانو د مستقبل دپاره چې دی مونږ په ځان باندې ډېر سخته تیرو، مونږ د هغوی ماشومان مستقبل رڼا کوو او مونږ د تیارې نه رڼا تر وباسو.
په دې پوښتنه چې دغه کمیونټي سکول کې څومره ماشومان سبق وایي، جمیله بیبي وویل:
سر زمونږ سره خو ماشومان ډېر دي، ځکه چې د هغې ځای پسمانده علاقې دي کنه، یو خو د هغې ماشومانو تربیت نه و. زه چې د کله نه دې سکول ته لاړم، دغه سکول دا نو دغه سکول چې و نه داسې ماتې چارم ورپورې و، او چې اوس سخت کال د هر ماشومان ښه تکړه دي، پنځم جومات ته مو ورسول ماشومانو، او سکول هم بلډینګ هم نشته. مونږ په خپل کور کې د هغوی کور د بلډینګ راته بس اوس تیار شو، انشاءالله تیار به شي، او مونږ په کور کې سکول چلو. د ماشومانو تعداد زمونږ سره تقریبا 111 پورې دي.
په قبایلی سیمو کې حکومت اسکول کې د ماشومانو د داخلو زیاتولو لپاره د خوراکي موادو ورکولو سلسله هم شروع کړې ده، خو وخت په وخت د ځان ښکار کیږي چې لوجه بیا ماشومان اسکول پریږدي. جمیله بیبی د ستونزې ته په اشاره سره وایي:
پاسمنده علاقې دي کنه، دوی وایي چې مونږ له سره کې نو مونږ زموږ ماشومان به سکول ته ځو. زموږ راشن بند دي، تر د یو کال نه زموږ راشن بند دي، او چې ماشومان سکول ته راشي چې مونږ ولا سبر کوو، مونږ ولا اکثر خپل چیزونه ورکو. مونږ وایي چې دا هېر دي ماشومان دي چې خوشحال شي چې دوی په شپه وخت سره سکول ته راځي. مونږ هم چې دا شپه ورځ تېرو نو مونږ وایي چې د دوی د مستقبل روښانه شي، دوی لږ د دې تیارې نه راوځي، نو مونږ خپل ماشومان له په خپلو پیسو ولا چیزونه اخلو، هغه ولا دا دوی انعامونه ولا ورکوو، چیزونه ولا ورکوو چې دوی سکول ته راځي.
دا زنانه استادانه هم د سیمه د حالاتونو خبر دي او دا منی چې ځنې خلک د نوي کول بي تعلیم کسان د خپل مقاصد لپاره استعمالوي، نو د استاد او مور په حیثیت دوی غواړي چې د قام بچي په غلطو لارو روان نشي، بلکې د تعلیم اړخته یې توجه وګرځي. نو موري وای:
زمونږ ماشومان بس چل راتین کړی دی سکول ته را لګو، او تقریبا زمونږ سره ډیر ماشومان راځي، ځکه چې زمونږ علاقه چې د نو سکول وته وختي نه تللی دی، بس مانده علاقه ده کنه، نو بس ماشومان ډیر زیات سارا ته ځي او کم سکولونو ته ځي. خو مونږ تعلیم طرف ته رابلو، مونږ کوشش خپل دا کوو چې دوی تعلیم طرف ته شي، د دوی د توجه چې دا په تعلیم باندې شي، نو مونږ تعلیم طرف ته دوی راولو.
جمیله بیبی وایي چې دوی په سیمه کې د تعلیم خورولو لپاره هر ډول خواري کوي، خو بیا د حکومت لخوا وخت په وخت د تنخواګانو بندیز یا د نوکریو نه مستقل کولو مسلې داسې دي چې اخر د دوی همت هم ختم کړي، او دغه خبره دوی د خپلو شاګردانو نه تر ډیره نشي پټولې، ځکه نو اکثره د ماشومان د خپل سباون په اړه اندېښمن وي.
سر هغوی خو په مونږ باندې ډېرې خفه کېږي، زمونږ ماشومان یې هغوی وایي چې میس تاسو او تاسو د هغې باوجود هم راځي او مونږ ته سبا مونږ ته خپله فرایي کوي. نو مونږ ورته وایي خیر دی، مونږ خپله ډیوټي کوو، بس خو مونږ ته دا یو تکلیف دی چې زمونږ تنهاګانې آزادې شي، زمونږ د تنهاګانې وشي. نو بس مونږ به حکومت په طرف ډېر زیات احسان به د دوی په مونږ باندې، چې دا به د دوی په مونږ یو غټ احسان چې زمونږ تنهاګانې آزادې شي. او مونږ ته ډېر زیات تکلیف دی د خپلو د ډیوټۍ د تلو راتلو، یو خو را سره خرچ نه وي چې کله به یو نخره زه واخلو، خو ځان ډیوټۍ ته رسوو او په پردي کورونو کښې اوسېږو. هلته د ځان سره خامخا پیسې میسې ساتو، دی کښې خو ماشومان دي، هر څه ور پکښې را ځي، زمونږ سره واړه ماشومان دي، مونږ هغوی سره ځو، د خپله خرچه د ځان سره ساتو.
جمیله بیبی د کوزې مومند جنسۍ د یو کمیونټي سکول استاذه ده، او که څه هم ګیله کوي چې حکومت یې وخت په وخت تنخواګانې بندوي، خو دوی کله هم د سیمې ماشومانو ته د تعلیم ورکولو سلسله نه ده بنده کړې. په دې حقله مو د حکومتي چارواکو سره خبرې کړي چې د دې پروګرام په اخرو برخو کې به یې درته وړاندې کړو. د مشال ریډیو روخانه مستقبل پروګرام اوري چې پکې په قبایلي سیمو کې په ارزي توګه د روانو کمیونټي سکولونو په اړه حال درکو. په دې کې ګڼ شمېر د جنکو سکولونه دي چې زنانه استادان یې د یو شمېر مشکلاتو باوجود د تعلیم رڼا په خورولو بوخت دي. د بره مومندو ایجنسۍ د یو کمیونټي سکول استاذه مریم کریم وای نه یوازې دا چې د سکول لپاره مناسبه ودانی نشته، بلکې د دوی د استوګنې لپاره هم هیڅ انتظام نشته.
اوس پورې خو لکه بلډنګ هېڅ دغه نه، خو اوس چې کوم بلډنګ جوړ شوی تقریبا د جون کې جوړ شوی، جون جولای اګست پورې د هغې کار وشو، لکه بس هسې یو دوه ډانچې ښېدولي دي، لکه بادي پی شوې ده لنټرم پچې، خو نور څه دغه ورته نشته، نه څه دیواري شته دی، لکه د سړک په غاړه هم دی، مونږ پکې کېناستې هم نه شو، خو مونږ به مخکې لکه مونږ د یونیسف والا یو سینټ را کړو، په هغې کښې مونږ اوسېدلو، بیا هلته ډېر زیات موسم یخي واوره تقریبا پنځه فوټه کېږي، نو هغه مونږ له هغه واورې وغورځو، خو بیا مونږ به په هغې کښې ماشومانو ته سبق ښودو. اوس چې کوم بلډنګ جوړ شوی دی لکه هغه په نوي حساب بلډنګ دی، ځکه چې تقریبا دا اتمه نهمه میاشتې ده او بس جوړ کړی دی، خو لکه په هغې کښې پلستر یا د هغې چاردیواري را تاو شوي، یا هغې کښې کړکۍ یا دروازې هغه پکښې هېڅ دغه نه شته، خو مونږ پکښې بیا هم ماشومان لکه کینو سبق ورته پکښې خپل ښایي. هلته زمونږ د رهایش هم څه خاص لکه منصوبه نه شته دی چې هلته مونږ لکه مونږ ته خپل کواټر الاوټ شي، یا هلته زمونږ سره د باتروم څه سیستم شته دی. بس هفته نیمه داسې تېره کړو چې بس ډېر مشکلات دي.
مریم کریم نه مو پوښتلي د سکول کې څومره ماشومان سبق وایي او په دې ناسمو حالاتو کې دوی څه ډول خپلې ذمهوارۍ ترسره کوي.
تقریبا مونږ سره 240 ماشومان دي او مونږ خو ډیوټي باقاعده کوو، تاسو لکه تپوس مونږ ملکانان هم کولی شي، ځکه چې ډېر سکولونو باندې خپل ملکانان په خپله شکایت کوي د پوډ لکه دغه شو، نو ماشاءالله زمونږ سکول خو ډېر زیات ښه روان دی او لکه مونږ خو ډیوټي هم باقاعده ځو.
نوموړی زیاتوي د کمیونټي سکولونو ارزي حیثیت او وخت په وخت د حکومت لخوا د دې د بندیز له وجې د ماشومانو ډیر وخت ضایع کیږي، خو بیا هم دوی هڅه کوي چې زیات نه زیات ماشومان سکولونو ته راولي.
ځکه چې کوم سکول بند مو، نو په دغه وجه باندې لکه هغه څه ماشومان چې مونږ تقریبا څلورم ته رسولي نو هغوی هغه سکولونه پرېښودل، په دې وجه چې د سکول ختم شو، خو بیا هغوی پسې مونږ کور په کور وګرځېدو، دا سره واده وکړه چې نه د سکولونه واپس بحال شو او په دې کښې به تاسو مونږ سره یې، نو بیا څه جینکۍ لکه خپلو پلارانو را ولېږلې او څه یې را ونه لېږلې، هغوی ویل چې نه د دې سکولونه هېڅ پته نه لېږي، دا لکه بیا هم ختم دی شو، خو هغوی سره مونږ دا واده وکړه چې نه لکه مونږ به راځو ډیوټي به هم درته ښه پوره کوو او لکه نه د سکولونه، خو بیا هم تقریبا د څلورمه پورې پوره کلاس مونږ سره ژه، پنځم کښې مونږ سره صرف درې ماشومان دي.
مریم کریم وایي دوی په دې نظر دی چې د قبایلي سیمې ټولې مسلې به د تعلیم د لارې هوارېږي، او په خاص توګه سیمه کې د جینکو د تعلیم ډېر زیات کمی دی چې په پوره کولو به یې هر کور ته رڼا ورسېږي. نوموړی په بره مومندو ایجنسۍ کې د یو کمیونټي سکول استاذه ده. د مشال ریډیو په روخانه مستقبل خبرونه کې قبایلی سیمو کې د کمیونټی سکولونو د کارکردګۍ په اړه حال درکو. که څه هم په خاص توګه د دې سکولونو زنانه استادانې د تعلیم عام کولو لپاره ډېره خواري کوي، خو دوی په خپله ځینې مشکلات لري او غواړو چې په دې حکله د چارواکو نظر هم درته وړاندې کړو. د مومند ایجنسی د تعلیم د سانګې مشر سید محمد د کمیونټی سکولونو د استادانو د تنخواګانو د ځنډېدلو په اړه راته وویل.
دا خو لکه د پراجیکټ روټین هم دی کنه، هغه تاسو ما وویل چې دا به د پراجیکټ نه چلېدل کنه. نو پراجیکټ دا ده چې مخکې پی سي ون د هغې په اپروول کې ټایم ولګېده، چې کله پی سي ون اپروو شو بیا د هغې نسټ اپروول دغه هغه ډیلی شو، د هغې نه پس بیا فنډ راتللو. نو چې څنګه مونږ ته فنډ راغله، مونږ سمدستي په هغې باندې بیلونه جوړ کړي دي، اوس هم اکاونټ آفس ته سبمټ کړي دي. د شپږو میاشتو د تنخواه په یک مشت مونږ دوی ته بیلونه جوړ کړي دي، هغه تنخواه به دوی ته انشاءالله ملاو شي.
سید محمد زیاتوی چې دوی د کمیونټی سکولونو د خزینه استادانو لپاره هر ډول سهولتونو د ورکولو هڅه کوي. بلخوا د قبایلی سیمو د انتظام لپاره سرکاري دفتر یعنی فاټا سیکرټریټ کې د تعلیم د سانګې مشر هاشم خان د کمیونټی سکولونو په حق لا مشال ریډیو ته وویل.
دا خو اصل کې په وخت سره چې کوم د کمیونټی سکولونو د خوبنګ به فوري تور باندې مطلب چې په فاټا کې د لکه سکول جوړیږي کنه په پرائمري سکول، نو هغه اول بلډینګ جوړیږي هغه د بیا پوسټونه راځي، نو هغه پنځه شپږ کال اخلي کنه. نو دا چونکې هغه سره فوري تور باندې د تعلیم کمی پوره کولو لپاره دا پراجیکټ شروع شو، بیا وخت وخت سره دا زیاتېدل. بیا په چونکې دا په بعضې داسې سیمو کې دي چې هلته اوس موږ سره د دې ضرورت نه دی پاتې شوی کنه، او چې کوم ځینو کې د دې ضرورت شته نو انشاءالله هغه باقي پاتې کیږي.
دا چې د کمیونټی سکولونو استادان د خپلو نوکریو د مستقل کولو غوښتنه کوي، حکومت دې لړ کې څه ګامونه په پام کې لري؟
کمیونټی سکول چې کوم پورې تعلق دی، نو دا غوې د استادانو چې کوم دی هغه دا یو لوی مسله وه چې دا پروجیکټ نه دی، او دا پروجیکټ ختمیږي او ختم شو بیا دوباره دغه شول. دا لپاره اوس د ګورنمنټ د پالیسي ده چې دا چې کوم استادان دي دا به ټول مطلب په ریګولر سایټ ته مطلب پخې نوکرې ته بدیر ووړي کنه، او ورسره په مزه مزه چې کوم استادان مطلب دي خو د ریګولر سکولونو ته راځي، نو سکول نه به ورسره ورسره ختمیږي. نو دا خو لکه دا یو مسله وه، دا خو تړې راحته پورې حل شوې ده.
هاشم خان زیاتوی حکومت غواړي چې د قبایلی سیمو هر برخې ته د تعلیم رڼا ورسوي، خو د لړکې ځنې امنیتی او مالی ستونزې شته چې حکومت یې د حل کولو هڅه کوي. هلته د مومند جنسینا د سینټ غړي هلال رحمان نمو پختلی د کمیونټی سکولونو د استادانو لپاره دوی سهاله ځلې کوي. نوموړی وایي د سینټ د غړي په حیث دوی د کمیونټی سکولونو د استادانو سره هر ډول مرستو کولو ته تیار دي، او حکومت د دوی د مستقل کولو لپاره یو مرحله واره سلسله شروع کړې ده. سینیٹر هلال رحمان وای په قبایلی سیمو کې د تعلیم خورولو لپاره حکومت د نړیوالو په مرسته یو شمیر منصوبې په پام کې لري، او تمه ده چې د کمیونټی سکولونو د استادانو مسلې به په ترجیحي بنیادونو هواري کړي شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ، نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00420221212. دا شمېرې تاسو ته یو وار بیا په انګریزي کې تکراروم: 00420221124121. او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ. تاسو ستونزې
ورته کار جون یو څوک داخلي ورکو
خلک دې به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وځي
د غریبانو تاسو کو څوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو پاړه با اوس سرکار نه نیخ پنی غځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز